Ya voló.
د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخمو له درو څخه تر څلورو بجو په خبرونه کې هرکلی کوم. په دې ګړه کې تاسو اورئ چې پاکستانی چارواکي وای د هندوستان د وزیر اعظم سره د نواز شریف ملاقات ګټورو د ترګرې په اړه پکې خبرې شوې دي. اخواته مسعود وسوالو ډلو له تحریک طالبان پاکستان څخه د جلاوالي اعلان کړی دی. په دې اړه هم درته رپورټونه لرو. په اخر کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه هم اورئ. خو اول برته په امیر ساحل خبرونه وایي.
لومړی د مشال راډیو خبری سر ټکی. د پاکستانی وزیر اعظم سلاحکار وایي اسلام آباد او ډیلی دواړه د ترهګرۍ په اړه اندېښنې لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په افغانستان کې پاتې کېدونکي امریکایي سرتېري به د القاعده وسلوالو پر ضد عملیات کوي. او اروپایي ټولنې د نوي ټاکل شوي اوکراینی ولسمشر د ملاتړ هوډ ښودلی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد او نوی ډیلی دواړه د ترهګرۍ په اړه اندېښنې لري او دا چې د همدې له کبله د دواړو ترمنځ د باور کمی دی. نوموړي نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت وویل وزیر اعظم نواز شریف وایي دواړه هیوادونه باید له یو بل سره همکاري وکړي.
دواړو خواوو خپلې اندېښنې په ډاګه کړې او وې منله چې د باور کمی دی. موږ باید دا اندېښنې ختم کړو چې مخکې لاړ شو او باور پر ځای کړو او لانجې او شخړې په همکارۍ وبدلې کړو.
سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې ګواکې هندیو چارواکو نواز شریف ته د ترهګرو حملو په اړه یوه پاڼه ورکړې ده چې پکې پر پاکستان یا پاکستاني وسلوالو تورونه پورې شوي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي ټول ولس په یوه خوله د ترهګرو ناسمه نظریه رد کړې ده او دا چې د پاکستان پوځ به په هر حال کې د قبایلي ولس ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي. راحیل شریف دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د پوځي مرکز د سفر پر وخت وکړې. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ لخوا د پرمختیايي پروژو د کار جاج هم واخیست. د پاکستاني پوځ مشر دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځ په بمباری کې د مشکوکو وسلوالو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله او مالی تاوان ورپو برخه شوی و. په جنوبي وزیرستان کې مسعود طالبانو له تحریک طالبان پاکستان د بیلیدو اعلان کړی دی. نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د جنوبي وزیرستان د طالبانو ویاند طارق اعظم ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان له وسنی مشرتابه سره اختلافات لري. اعظم طارق د تحریک طالبان پاکستان پر ډلې تور پورې کړ چې خلک تښتوي، د کرایې قاتلان لري او له جاسوسي ادارو پیسې اخلي او بیا حملې ترسره کوي. د زیاته کړه چې د مسعودو طالبانو نوی مشر به خان سید سجناوي چې د خالد مسعود په نوم هم پیژندل کیږي. په دې اړه تحریک طالبان پاکستان لا څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې لنن سهاره تر نامعلوم وخته بیا ګرځبندیز لګول شو دی. پولیټیکل انتظامی مشال راډیو ته ویل خلک دی ل خپل کورونو د باندې نه وځي. د چارواکو په خبره د کرفیو پر مهال به د شمالي وزیرستان ټولې داخلي او خارجي لارې تړلې وي. چارواکو د ګرځبندیز وجه نه ده ښودلې. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې مسلسل ګرځبندیز په سیمه کې د خوړو او دوایانو کمښت پیدا کړی دی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د درغلۍ په یوې مقدمې کې بری کړی دی. د احتساب ملي ادارې نیب د زرداري پر ضد د درغلۍ 15 معاملو حوالې په احتساب عدالت کې جمع کړې وې چې پکې د پولو ګراوند په کیس کې نوموړی نن پاک وګرځول شو او بری کړل شو. د پاتې څلورو درغلیو معاملو په اړه به د جون پر څلورمه او نهمه عدالت خپلې فیصلې اوروي. د پاکستان په سند صوبه کې مشت سکان وایي له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې د دوی سپېڅلی کتاب ګورو ګرنت سپکاوي پیښې زیاتې شوې دي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. دا خبره د پاکستان سکانو د شورا یو مشر منموهن سنگ اپریدی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وکړه. د سند صوبې د مذهبي لګکیو وزیر گیان چند نن مشال راډیو ته ویل د سکانو د دینی کتاب د سپکاوي نوټس اخیستی دی او دا چې ککړ کسان به ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې د روان کال تر پای وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري ساتي. اوباما بیګا ویل راتلونکی کال به افغانان د خپل امنیت ذمہوار پخپلوي.
America's combat mission will be over.
د امریکا جنگی ماموریت به د روان کال تر پایه ختم شي. د راتلونکو کال لپاره سره به افغانان د خپل هیواد د امنیت بشپړه ذمہواری ولري. په تیرو څو کلونو کې موږ افغانانو ته د امنیتی چارو د سپارلو پر انتقال کار کړی دی.
اوباما ویل په افغانستان کې پاتې کېدونکو سرتیري به افغان پوځیان روزي او د القاعده وسلوالو پر ضد به د ترهګرۍ مخنیوي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه چې د 2014 زیږیز کال تر پایه به له افغانستانه ټول سرتیري وباسي. امریکا به یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې خپل سرتیري وساتلی شي چې راتلونکی افغان ولسمشر له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي د ترکیې په پلازمینه انقره کې یو شمیر افغان کډوالو د احتجاج په توګه خپلې خولې ګنډلې دي. UNHCR بیګا په یو بیان کې وویل کډوالو د نه خوړلو احتجاج هم پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې په ترکیه کې د کډوالو په توګه ومنل شي. د دوی شمیر شاوخوا 100 دی او پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دوی کې شپږو کسانو له یوې اونۍ راهیسې خپلې شونډې ګنډلې دي. اروپای ټولنې یو ځل بیا ویلي دي چې د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر پیترو پوروشنکو ملاتړ وکوي. دا اعلان بیګا د ټولنې غړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته شوی دی. د اروپایي کمیسیون مشر هوز ایمانوئل باروسو په برسلز کې وویل اروپایي ټولنه د اوکراین د قانوني منتخب شوی مشر شاته ولاړه ده. باروسو وویل د ټولنې مشرانو په غونډه کې په اوکراین کې د آئینی اصلاحاتو، د هغه هیواد د خراب اقتصاد ښه والي لپاره د مالي مرستو او د انرژي په ترڅ کې د اوکراین او اروپا د خوندیتوب لپاره د زیات کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. او نیپالی چارواکي پلټنې کوي چې دا معلومه کړي چې د روان فصل یوازنی غرختون کې د ایورست څوکې ته د رسیدو لپاره هلیکاپټر کارولی و او که څنګه. دا پلټنې ځکه کېږي چې 13 میاشت د وروژون کې واورین کمر خویدو پیښې څوکې ته د رسیدونکو لارې یوه برخه ورانه کړې وه. خو 40 کلنه وینګ ژینګ له دې توره انکار کوي چې 13 اونۍ د ایورست څوکې ته د رسیدو لپاره هلیکاپټر کارولی و.
خبرونه تاسو ته په امیر ساحل وړاندې کول او اوریدونکو په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. پاکستانی چارواکي وایي د روسیو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي ملاقات کې د ترګري په موضوعاتو خبرې شوې. مسعود وسلوالو یې ویډلې اعلان کړی چې له تحریک طالبان پاکستان بیل شو. د طالبانو د خپل منځي اختلاف وجه څه ده او آیا دا به په مذاکراتو اغیز ولري؟
د پالیسی مسله د شخصیتونو د غم ده په تحریکاتو کې. دا خبرې سره د ټولو خبرو د مخکې له کله پروسه چې کوم نه دا به چې مخکولان دي کړی.
بر عمومند کې د درې ورځې کرفی کې نرمي خودل شوی.
پدی کې خلکو ته ډېر مشکلات مخ ته لہذا پدی کې هغه دا درخواست کو پدی کې نرمي وکړي شي. صحاش په غوناواله اصلورو پورې په کرفیو کې نرمي وي.
ای وی څېړنیز ادارې خپل کلمی رپورت کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې د یو کال حکومت کې تحریک انصاف ګوند ښه کارکردګي نه ده ښودلې.
د فیصله سازه هغه قوت نشته دی، دغه لپاره خلک نشته دی کم چې پکارو. او ټولو نه غټه خبره دا ده چې فنډز د تاسو سره دی، هغه تاسو خرج کړی نه دی.
ترڅنګ نور رپورټونه او دوونیز خبرونه هم لرو. مکسر اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز خبرې لاندې سره نن په اسلام آباد کې خبرې کړې دي. ورته ویلې دي چې او په دا اوس وختونو کې چې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي سره د پاکستان د وزیر اعظم کوم ملاقات شوی هغه ګټور وو او د ترهګرۍ په وړاندې د کار په اړه هم پکې خبر شوې دي. د همدې لپاره مونږ په اسلام آباد کې خپل همکاري رابعه اکرم خان سره خبرې کوو. هغه سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، ستړي مشه او کوردونکو ته د دې تفصیل وایي.
ډیره مننه بشیر. هند ته د پاکستان وزیر اعظم دورې په اړه نن د پاکستان خارجه چارو دفتر کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز یو خبري غونډې ته وویل چې په هند کې د پاکستان او هند وزیر اعظم ترمنځ په دواړو تعلقاتو مفتی کشمیر ممبئی حملو او سمجھوتا ایکسپریس په شمول په نورو مهمو معاملو خبرې اترې شوې دي او د دوی دواړو ترمنځ د ملاقات چې وو هغه ګټورو. ښاغلی سرتاج عزیز خبرې غونډې ته دا هم وویل چې دواړو مشرانو ترمنځ په دې خبره اتفاق شوی دی چې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارې کړی شي. د یو سوال په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم د سلاکار وینا وه چې کم د دوړو وزیر اعظم ترمنځ چې کم ملاقاتونه پاره کې د خبرې ضرورت محسوس شو چې دوړو ملکونو ترمنځ خپل منځي معاملې چې دی هغه خبرې اترې د لارې هوارې کړی شي او دوړو وزیر اعظم چې دی دوړو ملکونو تعلقاتو لپاره د یو نوی اغاز ضرورت هم محسوس کړو. بشیر دین علاوه په دې خبرې غونډه کې ښاغلی سرتاج عزیز دا هم وویل چې ترهګري د دوړو ملکونو مسله ده او دوړو ملکونو په دې خبر اتفاق کړی دی چې په دې لړ کې به دواړه یو ځای کار کوي. د غرنګ د ممبئی حملو په حق لا زیاته کړه چې په دې لړ کې عدالتي کاروایی روانه ده او د کشمیر په سوال کې یو سوال او شو چې پاکستان وزیر اعظم هلته چې دی دا غزې مشران سره ملاو نه شو نو د ده وینا وه چې پاکستان وزیر اعظم هلته د سوری له تللی وو د حل پردارې او که مذاکراتو ته تللی وي نو خامخا به د غزې مشرانو سره ملاوېدو.
ښه ډېر مننه رابیا، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی له رابیا کرم خان څخه تاسې واورېدل چې په اسلام آباد کې زموږ همکار ده چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز خبرلان ته ویل دي چې د هندوستان د وزیر اعظم سره د نواز شریف ملاقات خو او د ترهګرې په موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. همدي سره تړلې و مطبوعاتي کتنه دروړو پر یهو ډاٹ کام ویب سټ د یهو نیوز په برخه کې چاپ شوی مقاله کې راغلي چې پاکستان او هندوستان کې د نو حکومتونو منځ ته راتلل د سیمې د ثبات لپاره هیلي زیاتې کړې دي. په افغانستان کې به هم څو میاشتې وروسته نوې ولسمشر راشي. امریکا امید خودلې چې درې وړ ملکونه به د ترهګرې په وړاندې جګړې او امن لپاره لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې امنیت راولي. د دې مقالې غټ ټکی و د یاهو ډاٹ کام یاهو نیوز څنګه کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما افغانستان کې خپل جګړیز مشن د ختمولو پلان اعلان کړ. امریکا هیله کړي چې پاکستان، افغانستان او هندوستان به په خپل منځ کې د سیمې د ثبات لپاره شریک کار وکړي. یو امریکایي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي چې هندوستان ته د پاکستانی وزیر اعظم بلنې او هغه سره د ملاقات معنا دا ده چې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي له شروع څخه یو ښه ګام واخیست او ښه بنیاد کې خود. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه امریکا چې اوس افغانستان کې 2000 پوځیان لري د 2014 کال وروسته به 9800 پوځیان پاتې او نور وباسي. د هیواد کې بعد امریکایي پوځیانو شمیر هر کال کمیږي او د 2014 کال تر اخره پورې به ډیر کم شمیر پوځیان دغلته پاتې شي. همدغه کال د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره هم ختمیږي. باراک اوباما ویلي چې امریکایانو ته معلومه شوې چې د جنگ ختمول له شروع کولو ډیر سخت کار دی. د هغه د پلان تر مخه بعد د دې کال تر اخره پورې پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو کار د القاعده د ترهګرې ډلې د ګواښونو مقابله کول او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وي. د دې ټول پلان عملي کېدل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کولو پورې اړه لري. افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو انکار کړی خو د ولسمشرۍ لپاره ټاکنو ته ولاړ دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله ویلي چې دا تړون به لاسلیک کړي. یاهو نیوز د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې همیشه هندوستان او پاکستان هڅولې چې په خپل منځ کې د اختلافي مسایلو په اړه خبرې وکړي. داغه په خبره د یادو دوو غونډیو ملکونو خې اړیکی د ټولو سیمې په ګټه دي. د امریکایي چارواکي زیاته کړي چې پاکستان او هندوستان کې نوی وزیر اعظم راغلی او افغانستان کې به هم څو میاشتو کې یو نوی ولسمشر راشي. درې وړو ملکونو کې د نوی حکومتونو رامنځته کېدل دا موقع برابرۍ چې د امن لپاره له خلوص ډک کار وشي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې په خبرونو کې واردل په شمالي وزیرستان کې د مسعود ایوی وسلوال ډلې اعلان کړی دی چې له تحریکی طالبان پاکستان څخه بیل شوې ده. هغه تحریکی طالبان پاکستان ډله پر غلا او امداراز په درغلې او تور نه کړی دا ویل دي چې دی د خلکو نه پیسې اخلي او داسې نور ډیر کارونه کوي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې اختلافاتو په اړه باندې زمون همکار سلام مسعود رپورټ لري.
تاریخ طالبان سویلی وزیرستان مسعود الکی امیر خان سید چکم د خالد مسعود په نومه پیژندل شي سره د خپل ملګریو د تاریخ طالبان پاکستان د غوښېدو اعلان وکړلی. دغه خبره د سویلی وزیرستان مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود هغه وخت جوت کړه چې کله دوی د وزیرستان په یوې ناڅرګنده سیمه کښې یوې مطبوعاتي غونډې ته ژغېدل. اعظم طارق واضح کړه چې په تاریخ طالبان کښې دننه کومې درغلۍ روانې دي د هغوی له مخې موږ په دغه بېلتون عمل وکړلی. د افغانستان د طالبانو سره د اړیکې په برا کښې دوی وویل چې موږ د افغانستان د طالبانو سره اړیکو ته د قدر په نظر کسو. دا د هم یادوي چې دغې اعلان سره اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته یو برېښنایي لیک هم رالېږلی دی چې په کوم کښې یې د تاریخ طالبان پاکستان د غوښېدو او د نورو وجوهاتو تفصیل هم بیان کړی لیکلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې مسعود وسلوالو له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلېدو اعلان کړی دی، دغه اختلافونه به د مذاکراتو باندې څومره اغېز وکړي او د دغه وسلوالو ترمنځ د اختلافونو وجه څه ده چې مسعود وسلوالو داسې په ښکاره اعلان وکړه چې د دې ډلې څخه یا تحریک طالبان پاکستان څخه بیلېږي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
په پېښور کې د طالبانو لخوا د خبرو اترو د ټاکل شوې کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم نوی وپوښتل چې آیا د پاکستانی طالبانو ترمنځ د اختلاف بنیادي سبب حکومت سره مذاکرات وو او که څنګه؟
د مذاکراتو نه مخکې هم د طالبانو په منځ کې هم اختلافات وو. طالبان یوه ډله نه وه، مختلف ګروپونه وو، او چې مختلف ګروپونه وو نو معنا یې دا ده چې دوی یوه ډله نه وه، او چې ډله نه وه نو خامخا اختلافات په کې، او جمله له نورو اسبابو نه دا هم یو سبب کېدای شي چې د مذاکراتو په بنیاد هم د دې په منځ کې څه اختلافات راغلي.
خو د حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړی رستم شاه مومن بیا وایي چې د طالبانو په منځ کې د مرګ جوبلې او جنګونو یوازینی او بنیادي سبب حکومت سره مذاکرات نه دي، بلکې د ده په خبره د دې اختلاف نور هم ډېر وجوهات دي.
د پالیسي اختلاف ډېر، د شخصیتونو د غم دی، دا په تحریکاتو کښې دا خبرې دي. خو سره دې ټولو خبرو زما خیال دی چې دا پروسه چې کوم دی دا باید چې مخ په وړاندې تللی وي.
په پېښور کې خبریال عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلاف د حکیم الله محسود د وجنې نه پس د دغه ډلې د مشرۍ په سر رامنځته شوی و. د ده په خبره د طالبانو د شورا په 14 غړو کې 12 غړو د موجوده امیر ملا فضل الله د ټاکنې مخالفت هم کړی و.
وزیرستان بیست طالبان چې دي هغه د خپل ملکیت ګڼي د پر تحریک، د هغو بزنس دی، او هغوی چې د انوستمنټ چې دی، چونکې مونږ قربانیان ورکړي دي، القاعده د نور خلکو پناه ورکړي دي، نو قیادت چې دی نو دا زمونږ د غره دا حق دی. په دې ارګومنټ هم شوي دي دغه جګړه مګړه چې کوي ده، نو هغې دا د پاټانا یا د په پاټانا هم د وزیرستان نه دغه کوي ده. نو بس او بل مشهوره چې شوې وه که نه، په مشهوره کې 16 کسان کمانډران پکې ناست وو، په 16 کې 12 هغه د سجنا په دغه کې وو، په حق کې وو. دغه ځای کې بیا انټري چې ده نو زواریک ګروپ چې کمونه هغه بیا انټري وهلی وه چې نه
عقیل یوسفزی زیاتوي چې دا مهال په وسلوالو کې د نورو ډلو جوړېدو عمل هم روان دی، او عدنان رشید د خپلې یوې بېلې وسلوالې ډلې جوړولو کوشش شروع کړی دی. که څه هم رسنۍ او څېړونکي د پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلاف خبره کوي، خو وسلوال دغه خبرې او راپورونه ردوي او خپل منځي اختلاف نه انکار کوي.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې کې څېړونکي زاهد حسین لیکلي چې شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا پوځي کاروایی شوې ده، خو پوښتنه دا ده چې آیا حکومت په دې اړه یوه واضحه تګلاره لري او کنه. دا هغه په خبره کله پوځي کاروایی کول او کله بیا نه کول یو داسې غیر واضح حالت را پیدا کړی چې دا د پاکستان د شدت پسندۍ پر ضد پالیسۍ کې کمزورتیا نور هم په ډاګه کوي. عبدالحی کاکړ د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
د پاکستان په ډان رسپانه کې زاهد حسین لیکي په شمالي وزیرستان کې دا دریم ځل دی چې فوجي کاروای وسوه، خو هم د پخوا په شان بیرته ودرېدله. پکې یو شمېر مشکوکه تر اگر ووژل سو او خلک کورونو پرېښودلو ته مجبور سو. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې اوس به له دې وروسته څه کېږي. دغه په خبره له هیڅ سره د دې سوال څرګند جواب نسته. د پوینا حکومت دریز لري چې دا یو ځوابي کاروایی و، خو حکومت د پوره پوځي عملیاتو هیڅ اراده نه لري. د لیکوال په خبره د پاکستان د داخله چارو وزیر وویل چې دا کاروایی د وړاندې سوي فیصله برخه و چې پر فوجي او لسی هدفونو د سوي هر برید جواب به ورکول کېږي. خو د لیکوال په خبره چودري نثار ورسره دا باور هم څرګند کړي چې له وسوالو طالبانو سره به د خبرو اترو عمل به پیلوي. زاهد حسین پر مخ لیکي چې د حکومت دغه دریز داسې اشاره ورکوي چې فوج او حکومت په شمالي وزیرستان کې د سوي فوجي کاروایی په اړه یو سوچ نه لري. سربیره پر دې چې د کاروایی اجازه به خامخا د وزیر اعظم لخوا ورکل سوي وي. دغه خبره هیڅوک په یقین سره دانه سوي لا چې آیا ولسی حکومت لکهسته داسې غیر واضح حالت را پیدا کړی دی یا بیا د فوج په دواوی دا فیصله کړی ده. خو د لیکوال په خبره دا شکاري د نواز شریف حکومت ارادتن ځان له فوجي کاروایی لري ساتي، خو سره ورسره بیا د مذاکراتو خبره هم کوي. زاهد حسین وايي د حکومت د غشان حکمت عملی ډیره خطرناک ده او د شدت پسندۍ په ځای جګړې ته تاوان رسوي. لیکوال د رويټرز خبري اژانس سره د یو حکومتي چارواکي د هغې خبري حواله ورکوي چې ویلي وو د خبرو اترو له عمله تر مایوسه کېدو وروسته فوج فیصله وکړه چې صورتحال په خپل لاس کې واخلي. زاهد حسین وايي دا خبره به رښتیا وي یا نه، خو یو خوا د جګړې نه کولو او بل خوا د مذاکراتو هم نه کولو کړنلاره د پاکستان امنیتي ځواکونو د ځاني تاوان په قیمت تمامېږي. جمله دی واجی په فوج کې ځنننه ناهیلی رامنځته سوې ده. زاهد حسین وايي د وسلوالو پر ضد د انتقام اخیستلو په خاطر سوې دغه بمباري د هیواد امنیتي چیلنجونه نسی حل کولای. لیکوال وايي د نواز شریف د حکومت یو کال پوره سو، خو لا تر اوسه د ترګړی په ضد د ملي سوچ را پیدا کولو کې ناکام سوې دي. زاهد حسین په پای کې لیکي وخت رسیدلې دی چې ولسی مشران دي دغه جنگ خپل وګڼي او د مشر کولو په خه اراده او صلاحیت تشکر کړي. خو د په خبره لبه د مرغه داسې نشکاري.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په موندو کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې بره موندو کې لګول شوی کرفیو کې یو څه نرمی شوې ده. د هغې په خبره خو اوس هم دغلته د ځینو مشکوکو ترهګرو د نیول لپاره عملیات رواني. شنواز ترګزی نور تفصیل درته وایي.
دا بر محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ جمشید خان وای چې دا محمود ایجنسی په ساپی تحصیل حلیمزی او د خوایزی په ځینو سیمو کې کرفیو د سو تنانو د نیولو لپاره لګولې شوې.
چې دلته کې اطلاع داسې دي چې داسې کسان تر خبر راغلي دي او کوم په دې علاقه کې شرط اخوا دي خو پټ شوې دي یا روپوشت دي یا ورته چا پناه ورکړې ده. په هغه اطلاع باندې دا سرچ اپریشن روان دی.
دی وای د عسکري قوتونو له اړخه سرچ یا تلاشي اپریشن هم روان دی. نو دا به تر کومه روان وي؟
کرا پورې یا هغه کسان نیپشوی نی یا په حراست کې نه اغسته شوی یا دا هغه داسې لوجیکل اینڈ نه راوته، نو دا هغه پورې بدا اپریشن جاری وي.
او د پوینا په کرفیو کې د نن نه لس ساعته نرمي راوسته شوی.
په هغه جرګه چې کوم ډیره خبر یا تر شو خو په اخر کې بیا مشران هم دا وکړه چې دا کوم سور سور نه درې ورځې نه کرفیو جاری ده. په دې کې خلکو ته ډیر مشکلات مخ ته، لہذا په دې کې هغه دا درخواست کو په دې کې نرمي وکړي شي. دا هغه درخواست چې هغه بیا قبانی پولیٹیکل ایجنٹ سے وہ کمانڈنٹ سے منظور کو او دا اڈریو کو چیسا سہاش پگونا والا سلو روپورے پا کرفیو کی نرمی فی.
او د جمشید خان پوینا چې حکومت سره د عام ولس د تکلیف احساس هم وو چې ګنه د هغوی بعد د مکمل کرفیو په وخت کارونه بند وي او د کور ضرورتونه به نه پوره کیږي. نو همدغه وجه وه چې د کرفیو په پنځم ورځ د لسو ساعتونو لپاره په کرفیو کې نرمی راوسته شوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د ګوند د حکومت یو کال پر شو مخالفین وایي چې هغوی په دې یو کال کې ډېره ښه کارکردګي نه ده خودلې او همدغه باره کې یو رپورټ هم خپور شوی دی د یوې څېړنې د ادارې. په دې حق لبا دا رپورټ ور
دا سیړنی او رائے معلومولو یو ادارې فاټا ریسرچ سنټر لخوا تیار شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت نه خو د روان مالکان لپاره د پرمختګ پنګه پوره پوره په کار راوستې ده او نه یې د بدلون لپاره خلکو سره کړې ژمنې پوره کړې دي. نن نه په ورځ د دغه راپور د پېښور په یو ځایي هوټل کې پرانسته وشوه، خو د بده مرغه د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه پکې هیڅ یو صوبایي وزیر یا مشیر گډون اونکړو. دغه راپور چې د صوبایي حکومت لومبه نه میاشتو د کارکردګۍ پرانا کې تیار شوی دی، دغه یو خبره ستایل ده چې د تیر حکومتونو په نسبت په صوبه کې اداري فساد کم شوی او د سیاست محکمه کې خکارونه شوی دي. د فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي د صوبایي حکومت ځینې کمزورې په ګوته کړې او وی ویل
د فیصله سازي یو فقدان دی، بل دا چې ستراتیژیک ویژن نشته دی، د فیصله سازي هغه قوت نشته دی، دغه لپاره خلک هغه کمپیټنس نشته دی کم چې پکارو د چینج لپاره. ظاهر خبره ده ته یو مضبوط ټیم پکار دی، هغه ټیم نشته دی. او بل دا چې څومره تر اوسه پورې ګوره تاسو ګوره د ټولو نه غټه خبره دا ده چې فنډز د تاسو سره دی، هغه تاسو خرج کړی نه دی.
دا وامین شل پټه له اړه میرمن بشرا گوهر په دغه راپور د خپل خیالاتو څرګندونه وکړه او وی ویل چې د پی ټی آی حکومت په درې میاشتو کې دننه د بدلون خبره کړې وه، خو هغه بدلون په یو کال کې دننه هم په نظر ناراضي.
د دې رپورت نه کلیئر دی چې د هغه اراده د کار نه ده، دلته کې چې 80% بجټ ته لپس شي، نو مطلب دی چې دی انټرسټډ په کار کې نه دي چې خلکو ته ورسیږي، خلکو سره سکار کوي.
دغه شان د قانون وطن پارټي د صوبایي اسمبلی خزینه غړي میرمن میراج همایون وایي چې د صوبایي اسمبلی دننه هم حکومتي ګوند خلکو نه د اسمبلی په کار پوه شوي دي او نه د خلکو ستونزې حل کولو لپاره سویژن لري.
اسمبلی کې خو نه دی لا رولز باندې پوه شول، نه پروسیجرز د اسمبلی لا پوه شول، هلته خو ډېر بد حالت دی. دوی خو شپاړس 1996 نه دا پارټي جوړه شوې ده، نو په کار دوی خو خپل شیډو ګورمنټ اچي په ورته پته مو چې موږ راځو ګورمنټ کې راځو. هغه
خو بیا د کوټ نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی وویل چې د دوی حکومت په صوبه کې کار کولو او بدلون راوستلو کې ډېر مخلص دي، خو سرکاري افسران یا بیوروکریټ ورسره ملاتړ نه کوي.
لاس کوم چیف سیکرټری یو ا ډیلینګ ټیکټس یو یو فایل براغله فایل باندې بل فایل فایل باندې بل فایل ډیلینګ ټیکټس دی وجنا ای مو اولی وچ کنسلټنٹ هایر کو بیا چنار کو بیا کنسلټنٹ په هایرینګ کې او پخې کې ډیر ډوره ټایم واغشتل شو. خدا زمنم چې وی شوډ هاف ایکسپیډایټډ، وی شوډ هاف سټیپډ اون دی ایکسلریټر، مولا ریزلټ ورک اون پکارو. خدا ته ته وایم چې دا لاس ګورنمنٹ بجټ او د بجټ کې فرق نشته. دا
په دغه دستور کې د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز او ځنې نور ګډونوالو د صوبایي حکومت د پالیسو او ګامونو ستاینه وکړه او وی ویل چې رائټ ټو انفارمیشن او د احتساب کمیشن قانون جوړول د موجوده حکومت لوی کارنامه دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر بنن د هیواد په نظامی اکیډمۍ کې ملت ته د بهرنۍ پالیسی په حق لوینا کوي. اوباما دا وینا په نیویارک کې د امریکا د نظامی اکیډمۍ د بریلیکونو د ویشنو په مناسبت په جشن کې فارغ شو مسلون ته کوي او په دې کې به د افغانستان ذکر هم وي. ملالۍ بشیر تفصیل درته وایي.
دا وینا له هغه وروسته کېږي چې اوباما پرون د کال 2014 وروسته په افغانستان کې تر کال 2018 پورې د 9800 پوځیانو د پرېښولو اعلان وکړ. اوباما د مه په 15 افغانستان ته تللی وو چې خپل پوځیانو سره لیدل کتل وکړي، خو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له سره د بګرام په هوایي ډګر کې لیدلو ډډه وکړه. باراک اوباما به په دې وینا کې د پر بهرني سیاست کې دونکو پرله پسې انتقادونو ته جواب وایي. تمه کېږي چې په دې وینا کې به اوباما پر ځینو موضوعاتو رڼا واچوي، لکه د ایران د اتومي وسلو پروګرام، د سوریه کیمیاوي وسلې، روسیا او اوکراین. پر اوباما انتقاد کېږي چې د سوریه او اوکراین د پیښو وروسته دوی په خپله بهرنۍ پالیسي کې کمزور پاتې شوی دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له دې چې د نړۍ د هیوادونو او په خپله د اوباما د سخت تنقید سره مخ شو، بیا یې هم کریمیا د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. خود اوباما دولت یوازې پر هغو کارکونکو بندیزونه ولګول چې له پوتین سره نږدې اړیکې درلودې. د کال 2012 د اګست په میاشت کې اوباما ویلي وو چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه استفاده به د امریکا لپاره د سرې کرښې په معنا وي. کوم وخت چې د امریکا دولت دې نتیجې ته ورسېدې چې په کال 2014 کې ولسمشر بشار الاسد په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي، اوباما په دې هیواد کې د نظامي مداخلې د تایید لپاره پر کانګرس غږ وکړ، خو بیرته پر شا سو. وروسته امریکا او روسیې پر دې موافقه وکړه چې له سوریه څخه د کیمیاوي وسلې په سوله ییزه طریقه وایستل سي. د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن روډز د مې په 15 ویلي دي چې زموږ بهرنی سیاست به په عمومي توګه یو مهم بدلون ولري. په تیرو لسو کلونو کې عراق او افغانستان زموږ په بهرنی سیاست کې مهم ځای درلود. روډز زیاته کړه چې جمهور رئیس اوباما به د دغه بدلون په حق له خبرې وکړي او دا به تشریح کړي چې د تروریزم پر ضد ستراتیژي به څنګه د هغه ستراتیژي ځای ونیسي چې تر اوسه زموږ زیات منابع افغانستان او عراق ته متمرکز کړي دي.
ملالې بشیر موارد اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته ورسېدو له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد او نوې ډیلی دواړه د ترهګرۍ په اړه اندېښنې لري او دا چې د همدې له کبله د دواړو ترمنځ د باور کمی دی. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون ویلي ټول ولس په یو خپل د ترهګرو د ناسمو نظریې رد کړې دي او دا چې د پاکستان پوځ په هر حال کې د قبایلو ولس ملاتړ ته دوام ورکوي. په جنوبی وزیرستان کې مسعود طالبانو له تحریک طالبان پاکستان د بیلیدو اعلان کړی دی. نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د جنوبی وزیرستان د طالبانو ویاند اعظم طارق ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان له وسنی مشرتابه سره اختلافات لري. په شمالي وزیرستان کې لنن سهار تر نامعلومه وخت بیا ګرځبندیز په داسې حال کې لګول شوی دی چې په دې وروستیو کې لګول شوی کرفیو له کبله په سیمه کې د خوړو او دوایانو قلت پیدا شوی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت نن د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د درغلۍ په یوې مقدمې کې بری کړی دی. د پاکستان په سند صوبه کې میشت سکان وایي له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې د دوی سپېڅلي کتاب ګورو ګرنت سپکاوي پیښې زیاتې شوي دي، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې روان کال تر پای وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري ساتي. اوباما بیګا ویل راتلونکی کال به افغانان د خپل امنیت په بشپړ توګه په خپله ذمهوار وي. د ویلا پاتې کېدونکو سرتیري به افغان فوجیان روزي او د القاعده وسلوالو پر ضد به د ترهګرۍ مخنیوي عملیات کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي د ترکیې په پلازمینه انقره کې یو شمېر افغان کډوالو د احتجاج په توګه خپلې خولې ګنډلې دي. د افغانان غواړي چې په ترکیه کې د مهاجرو په توګه ومنل شي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا ویلي دي چې د اوکراین نوي ټاکل شوي ولسمشر پیترو پوروشنکو ملاتړ به کوي او نیپالي چارواکي پلټنې کوي چې دا معلومه کړي چې د روان فصل یوازینی غرختونکي د ایورسټ څوکۍ ته د رسیدو لپاره هیلیکاپټر کارولی و او کنه.
پامیر ساحل و جتا ستې د خبرونو لنډیز وای اوریدونکو ستاسو دعا او نږدې خبرونه درورو تفریحي خبرونه د نړۍ رنگونه تاسو ګولایز جوړي او کلتوري خبرونه شال او شمله تاسو انیسا اجمل جوړ کړی د دواړه باور.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومني اله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. دا نورو پروګرامونو په شان نننی پروگرام کې مودله د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نورم ډېزو ارجنټینا ته چرته چې د تاریخ تر ټولو لوی ډایناسورز باقیات موندل شوی دي. د ارجنټینا د قدیم حیواناتو کارپوهان وایي چې په دې رستو کې د مندل شوی ډایناسور باقیات نه معلومیږي چې په نړۍ تر وسه پوری تر ټولو لوی مخلوق وو. ساينزدانانو د دې خبرې اجاج د ډایناسورز د یو اډوکی د مندلو پر اساس کړي. د دغه اډوکی اوږدواله 30 متره او سورواله 40 متره دي. د دې وزن و او یاټنه دي. دا د 16 افریقایي هاتیانو د وزن برابر دي. ساينزدانان دا هم وایي چې دا د ټایټنسور د یو نوې قسم دي. د ارجنټینا پیټاګونیا په لویدیس کې 2.5 کیلومتره یو ریګستان کې یو کاروندګر دغه باقیاتو سرونه موندلي وو چې روستو یو ویډلې دغه ځای کنستلې وو او په مجموعي توګه 1.5 اډوکې په ښه حالت کې راوستي دي. ساينزانان وایي دغه زناور 10 کروڑ کال وړاندې په ځمکه ژوند کاوه.
será. Uy, 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 no lo apures.
د یو نوی ساينسي تجزینه معلومه شوې ده چې د واوري پر یازم انټارټیکا یو سل شپېته ارب ټنه واوره هر کال ویلېږي او په سمندر کې شاملېږي. د یورپ یو څیړونکي او څارنې ادارې د انټارټیکا پر یازم مشاهده کړي او ویلي چې د واوري ویلېدو عمل تیز شوی دی. د واوري ویلېدو له وجې د سمندر سطح نور هم لوړه کېدی شي. ساینسدانانو دغه تجزیې ته د بیګ ډیل نوم ورکړی او د براعظم په دریو برخو کې د مشاهده کړې ده. د دوی تر مخه د واوري په صادر کې کلنی 2 سانتي متره کمی راغلی دی. د مخکنی تجزیو کې ویل شوي وو چې په مشرقي انټارکټیکا کې ډیره زیاته واوره ورېدلې ده او په دغه سیمو کې د واوري ویلېدو عمل هم کم دی. د امریکا محققینو یو جدید ترین وایرس پیس میکر جوړ کړي چې د اوریجی یوې دانی په شان دی. ساینسدانانو د ازماینې په توګه دغه پیس میکر د یوې سوي په بدن کې لګولې دي چې د دې په مرسته به د سوي د زړه درزا معلوم کړي. کچره دا ترانسپلانټ کامیابی سره مخ کیږي نو د انسان په بدن کې د پیس میکر لګول به هم آسان شي. د سره به د عام پیس میکر لنجې نه هم خلخلاص شي ځکه چې په خوانی پیس میکرز کې بیټری چارج کول او نور آلات هم ورسره لګیدلی وي. د صحت نړیوالو ټولنو ویلي چې په نړۍ کې د سرګټو سکلو نه زیاته خطرناک خبره چاقوالې دي. دغه تنظیمونو ویلي چې د سرګټ صنعت په شان د خوراک صنعت هم کنټرول لاندې راوستل شي. دغه تنظیمونو غوښتنه کړې چې د سرګټ پیکټونو په شان د خوراک په ډبو هم د چاقوالي په اړه اشتهارات خپاره کړل شي. بلخوا د یو نوي تحقیق تر مخه د الکترونیک سرګټ استعمال سره د سرګټو سکل عادت ختمېدای شي. په دې تحقیق کې ای سرګټ سکلو 6000 کسانو برخه اخیستې وه. د کینیډا په اونټریو کې یو کور په دیوال کې 50000 د شاتو موچې موندل شوې دي. دغه کور مالک د دې خبرې نه نو خبر خو یو ورځ چې کله د شاتو موچې وچی چلو نو یو ادارې ته ټلیفون وکړو چې د کور په دیوال کې څه مسله ده. دغه کسانو چې کله دیوال مات کړو نو په دې کې تر 50000 نه زیاتو پورې د شاتو موچې وموندلې خو د کور مالک د دې نه خبر نو. اوس د فلمین اړه خبرې. د امریکا په باکس افیس کې ګاډزیلا په لومړی نمبر دی. فلم ګاډزیلا د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم دی امیزنګ سپایډر مین 2 دی چې په ټوله نړۍ کې د 6.3 میلیون ډالر کاروبار کړی دی. په دریم نمبر مزایا فلم نیبرز دی چې د 1.6 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ مشهور اکټر میتھیو مکونګنی نوی فلم انټر سټلر لومړی ټریلر خپور شوی دی. میتھیو په دې وروستو کې د آسکرز ایوارډ هم ګټلی وو. په فلم کې میتھیو یو خلایي مشن کوي چې مقصد یې په ځمکه د انسانانو نسل خوندي ساتل دي. د دې فلم ډایرکټر کریستوفر نولان دی چې د دې نه وړاندې مشهور فلمونه دی ډارک نایټ، دی ډارک نایټ رایزز، انسپشن او مومنټو فلمونه جوړ کړي وو. فلم انټر سټلر به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Indian surveillance drone. Solar cells power an entire farm.
What'd you do, Murph?
She didn't do nothing.
Murphy's law.
We must confront the reality that nothing in our solar system can help us.
Now you need to tell me what your plan is to save the world.
We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for.
I've got kids, Professor.
Get out there and save them.
I have no idea when you're coming back.
I'm coming back.
We must reach far beyond our own lifespans.
د هالیوډ مشهور اکټرانو کولن فورد، مايكل کين او سیمول نوي فلم کینگز دی سیکرټ سرویس ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په جاسوسۍ جوړ شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې به نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Huge IQ, great performance at school, but you gave up. Drugs.
Who are you? The man who got you released.
What does this do? Electrocute you?
Don't be ridiculous. It's a hand grenade.
Shut up. That is sick.
We are an independent international intelligence agency operating at the highest level of discretion. The Kingsman agents are the new knights.
You are about to embark on the most dangerous job interview in the world.
Felt sorry for the boy, did you? He will find this humiliating. He's as much Kingsman material as any of them.
د هند سینما مشهور ایکټر اکشے کمار نوی فلم اٹس انٹرٹینمنٹ بعد د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مزاحیه اداکار جانی لیور هم کار کړی دی.
میرے پاس لاکٹ ہے، لیٹر ہے، باپ کی تصویر ہے، ڈی این اے کی بوتل ہے، ڈی این اے.
اکھل تو کروڑپتی نکلا یار،
اب یہ سلم ڈاگ ملینئر بن گیا.
بتائیے اب کب ٹیک اوور کر؟
ٹیک اوور تو نہیں کر سکتے، کسی اور نے اوور ٹیک کر لیا.
کون ہے وہ کمینہ؟
تیرا چاکلیٹ بوائے.
یہی ہے پنہ لال جوہری کے وارث، ان کا نام انٹرٹینمنٹ ہے.
انٹرٹینمنٹ کیوں؟
کیوں؟ جہاں کبوتر کا نام مسکلی ہو سکتا ہے، زمین پہ رہ کر گھوڑے کا نام بادل ہو سکتا ہے، آدمی کا نام مہیلا جیا وردنی ہو سکتا ہے، تو ان کا نام انٹرٹینمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟
کتنا لکی علی ہے یار تو، ارے جیکلین لگ گئے تیری لائف کے،
تو ڈی جے نو بلوا دو.
د ہند سینما ځوان ایکٹرانو سدھارتھ ملہوترا او شردا کپور نوی فلم ایک فلن با د جون په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو سسپنس او رومانوی فلم دی. قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اوران دی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کلی. دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمون دا ٹیلیفون شمیره دا 00-20-22-11-22-11. پا ہم دیز اخپل کوربا گولی است اجازہ ورکی خورز ولری او آبادو سی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ستړي مشه په شالو شمله خپرونه کې درته زانی ساجمل هرکلی وایم. داونه درته د کاکړې غاړو پاړه معلومات درکو چې دې تا کاکړې غاړې ولی ویل کیږي، شاعري څه ډول وی او له وخت تیرې دو سره سره په دې کې څه بدلون راغلی دی.
Yeah.
کاکړې غاړي د بلوچستان په پښتنو سیمو کې زیاتره ویل کیږي او د پښتو په فولکلور کې د ټپې په شان خپل ځانګړتیاوې لري. لیکوال او څېړونکی صادق ژړک چې د خوښه نه نیم سوا کاکړو غاړو یو کتاب یې هم چاپ کړی دی وایي چې د کاکړو غاړو د تاریخ په اړه کره معلومات نشته. خدا د بلوچستان په پښتنو سیمو کې او بیا په شوب لورلای یا بوري او موساخیلو کې زیاتره ویل کیږي.
کاکړی غاړي د پښتو فولکلور یو شعري برخه ده. نو دا هر کوم پهاړ ویل کیږي چې دا وایي چې کوم څومره زوړ دی، قومي تاریخ یې څومره زوړ دی او فولکلور یې هم څومره زوړ کېدای شي. نو موږ چې د کاکړی غاړو جوړښت ماویرو روزمرو ته ګورو، هغه څخه دا ثابتېږي چې له کومه وخته چې پښتانه روان دي، نه یوازې کاکړی غاړه بلکې د پښتو ټول فولکلوري صنفونه چې دي لکه دا دومره زاړه د کاکړی غاړو پهوانه ځینې کاکړی غاړې شته چې هغه درې سوه کاله مخکې یا دوه سوه کاله مخکې د ورو ته پکې اشاره ده، هغه یادوله شوې ده.
کاکړی غاړې په ادب کې یو ډېر پخوانی صنف دی. خدا چې دې ته غاړې ولې ویل کیږي، کارپو خیر محمد عارف وایي د هرې غاړې تر شا یو انځور موجود وي. اره غاړه یو پس منظر لري او ډېر واقعیات لري او هم د دغو واقعیاتو په رڼا کې جوړې شوې دي.
یو وخت چې ما په کاکړی غاړو باندې څېړنه کوله، نو هغه وخت ما له یوه لیکنه په مخ راغله چې غالباً حبیبالله رفیع صاحب کړی و. هغه زرتش د اویستا څه ګاتونه تکتې کړي ول. ما چې هغه د تکتې ولیدله، له هغه سره مې کاکړی غاړې تکتې کړلې، هغه اوبو هغه ډول وې. خو یوه خبره په دوابین کې دا راځي چې غاړې څلور ته ویل کیږي. غاړې خو پښتنې او دا مری ته هم وایي. زما په خیال چې دلته په دا لورلایي او روب کې، بلکې ځای په ځای اوس هم هغه رواج موجود دی چې خلکو به له نړه سره غاړې کولې او هغه به په ستوني کې ویلې، هغه ته د ستوني غاړې ویلې. شاید په دې وجه د دغه نوم چې دی دا غاړې ایښودل شوی.
کاکړی غاړې فولکلوري او ولسي شاعري ده. خدا چې د دې شاعري څه ډول وي، صادق ژړک یې پاړه وایي.
کاکړی غاړې لکه پښتو ټپه یا د نور شعر او شاعري سره دوی کړي لري. لومړی کړي او دویمه کړي چې دا تقریبا برابر یا نو کاکړی غاړې موږ دا ویلی شو چې د جوړښت له حساب د تکتیر له حساب دا اته سیلاب وي، خو کله کله لومړۍ برخه یې اوه سیلاب هم کېدای شي.
د تاریخ پوهانو په اند کاکړو غاړو شاعر معلوم نه وي. لیکوال او سندرغاړی درویش کاکړوای کاکړی غاړې د جذباتو ډکې وي. نوموړی د کاکړو غاړو ټپې ترمن سره د فرق پاړه وای.
مطلب کاکړی غاړ او ټپا د شدا چې کاکړی غاړ کی مقصد ډیر غټ وی، لکه ته په یو غزل کې راوړې هغه په کاکړی غاړ کې مختصر راځ. بیا ټپا پابندې نه لري، هغه یو سر یو ترې بل سره بل ترې د کاکړی غاړ پابندې د دواړو به یو سره راځي. بابا یو کلام دی وای، راسه لیونی شه چې د نور خلک غمخور شي او تو چې و شاریک لري غم بلا در باندې زور شي. او خاطره پر دې ویلې دي چې توبه څنګه تیریږي په هوښیار باندې وختونه، نه په هڅه تیر کړل په قرار باندې وخت. کاکړی غاړه د دې په خیالاتو کې راځي. هم دام ذکر اخستی وای، تر هوښیار بی عقل شدی، تر هوښیار کم عقل شدی، په ډیر غم مبتلا نه دی.
صادق ژړک بیا د کاکړو غاړو د مختلفو قسمونو بیانولو سره وای چې کاکړی غاړې په مختلفو موضوعګانو جوړې شوې وي.
البته د کاکړی غاړو په اړه یو دغه مر سره شته چې یو کږې غاړې دي چې کږې غاړې ورته ویل کیږي، یو دغه پابندې غاړې دي که نه دا ویل کیږي. د پښتو څېړونکي دا وایي چې دا پښتو کږې غاړې چې دي په کاکړی غاړو کې دا به شاید د دوی هغه لومړۍ تجربې، ځکه چې هغه ډېرې د کافیې په حساب، د وزن په حساب، د سیلابو په حساب بېخي آزاد دي. غاړې چې دي هغه د ولس ترجمانی کوي، نو د مینې په حواله، د کورنۍ ژوند په حواله، د خپل د ژوند چې څومره اړخونه دي، داسې موضوع به نه وي زه دا وایم چې هغه به په کاکړی غاړو کې د خپل چاپېریال داسې موضوع به نه وي چې هغه به ذکر پکې نه وي راغلی.
کاکړی غاړې پر هغه پښتنو اتلانو هم جوړې شوې چې په سیمه کې د انګریز پر ضد مبارزه کړې. شیرجان کاکړ، شیر علی او داسې نور اتلان دي چې ور باندې کاکړی غاړې جوړې شوې دي. د سیف الله کلا یو ماشوم شپون رضا خان داسې غاړې وایي.
شیرجان
شرجان ملخت باندې پر ډلارې پناخراز پر ډلارې پناخراز دا کل پسر کیا باندې کلاس نه کانو ماړو کلاس نه کانو ماړو یو
تاریخ پوهان وایي چې په جنوبی پښتونخوا کې په کاکړو غاړو کې زیاتره ونډه د کاکړو ده او هم له دې وجې کېدای شي د دې نوم هم کاکړې غاړې کې خودل شوی دی. درویش کاکړی یې پاړه زیاتوي
دا لکه چې داسې کې معلومېږي دا کاکړۍ په دې وجه د کاکړ سیمه چې کومه د کاکړ قوم دی ځان له دغو سره ډېر سخت پیداوار یې دلته شوی دی. دغه په کابل کې هم لیکل شوی دی په ډېر مخکې خان کربازي ویلي دي لیکن دا تر هغه هم ډېر زمانه مخکې کاکړۍ چې په غزاوي کې دی یا به غازیان وو یا به داسې شش خلق وو د هغو ستاینه به کېدله نو هغه به کاکړۍ غاړه به وله کاکړۍ به جوړېده یا په کعبه شریف به لیکل شوی دی یا په اسلام په دین باندې د چا میړانه ستایل کېدله د چا سخاوت به ستایل کېدی نو هغه به په کاکړۍ غاړو کې کېدی. نو داسې معلومېږي چې کاکړان په دې کې ډېره برخه لري دا نوم کاکړ ځکه پیدا کړی دی کاکړۍ غاړو.
خیر محمد عارف وای د کاکړو غاړو شاعري عوامي ده. د کاکړو غاړو یو مجموعه را غونډ کړي چې نوموړی پاړه وای
هو کاکړي غاړي لیکل شوی هم دي. ما تقریبا ولس پنځلس کال مخکې پر دغه باندې یو کتاب چاپ کړی و ولس سوه غاړي ما یو ځای کړي وې. د مثال په توګه یوه غاړه ولستا چارول مو څه کاوي نه یې خندل او نه ږغېدی. اوس دا بقاعده په هغه صنایع بدایي کې یو صنف دی چې سجاهل عارفانه ورته وایي. دغه حال هغه سره سل په سل کې برابر و او له دې علاوه صاحبزاده حمیدالله او ځینې نور خلکو هم پر دغه باندې کار کړی دي. کتابونه چاپ شوي دي او تر اوسه پورې دا سلسله روانه.
په کاکړو غاړو کې له وخت سره څه بدلون راغلی دی او کنه؟ صادق شړک وایي وخت سره سره په ادب کې هم بدلون راځي خو په کاکړو غاړو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. خو بیا درویش کاکړ وایي ډېر په کاکړو غاړو کې بدلون راوستی دی. درویش کاکړ زیاتوي باید چې په راتلونکي کې هم کاکړې غاړې په خپل شکل کې خوندي وساتل شي.
راځي داسې بدلون خلکو ورکړی دی لیکن هغه بدلون مزه نه ده پیدا کړی. زما په خیال هیڅ خوند یې نه ده پیدا کړی. دلته اوس داسې نوي سندرغاړي راځي چې هغه د پشین سره تعلق لري د کوټ سره تعلق لري چې کوم هغو ویلي دي دوم خوند دی هغه تره نه کوي لکه لازه چې وایم لازموږ د علاقې خلک یې وایي. نو ما به مړ کې ګران قاتل دی تل خلک وایي ستا خپل دی تل خلک وایي ستا خپل دی تا تصویر مې جوړ پر زړه دی خلک وایي منصر روان دی خلق وین منصر روان دی ورغلم دی دن میں وکی پر تصویر یا انکار وکی پر تصویر یا انکار وکی
ورغلم دی دن میں وکی پر تصویر یا انکار وکی پر تصویر
ننن خبرونه کې مو تاسو ته د کاکړې غاړو په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه سرای لرئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00202122 1212. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
یار اصل دی مگر پښتنو مل دی هر سهار کوم